بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1434 هجری قمري کال د شعبان د میاشتې لا لومړۍ او د 2022 میلادي کال د مارچ لا څلورمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د افغان ماشومان لپاره د نړۍ په کمو مرستو د ملګرو ملتو نیوکا تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا تاسو زموږ په نننۍ مازیګرنۍ خبرونه کې د ایران سیل پروګرام اوریدلی شي، چې په دغه پروګرام کې مونږه د ایران بیلابیلو سیمو ته سفر کوو او تاسو هم ځان سره بیو او هغه په اړه تاسو ته معلومات درکوو. یا هم د تاسو پر لیکونو، ایمینونو، برېښنا لیکونو او غږیزو پیغامونو هر کله راشه مشتمل پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسیږي. لنډه دمه کوو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د پاکستان په پېښور کې په جماعت کې په ځان وژون کې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. وارمخ کې اخه خبرونه د خی موافقه زی نشي نیولې، او سراج الدین حقانی لا خلکو سره د خ چلند غوښتنه وکړه. اوسم بشپړ خبرونه، د پاکستان په پېښور کې په جماعت کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. زمون خبریال د پاکستانی رسندویو لاکولا راپورت راکړي چې دغه 14 د پاکستان د پېښور په کوچا رسالدار کې په یوه جماعت کې د جمعې لمانځه په وخت وشو، چې پکې تر اوسه پورې لږ تر لږه 50 کسان شهیدان او لسلو زیات هم ژوبل شوي دي، چې ویل کېږي د زنو کسانو حالت نازک دی. د پاکستان مرستندویه ادارې د کوڅو د تنګوالي په وجه په مرستندویه کارونو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی، ځکه چې زخمیان نوموړي روغتون ته منتقل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده او پلټنې پیل کړي، خو لومړنۍ راپورټونه ښیي چې دغه 14 زرمرګي حمله وه. دوه ترهګرو په جماعت کې د ور داخلېدو هڅه کوله، چې په دروازه کې موجودو دوه پولیسو سره ښکېل شول، چې یو پولیس پکې وژل شو او یو ترهګر هم وژل شو، خو بل ترهګر بیا جماعت په ور داخلېدو کې بریالی شو. ویل کېږي چې په دغه حمله کې یو پولیس هم سخت ژوبل شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید دغه 14 په کلکو ټکیو غندلی ده. د پاکستان چارواکي اکثره له دغه سه حمله ورسته هغه غندي، خو بیا د ترهګرو د جرلويستل لپاره جدي اقدامات نه ترسره کوي. ویل کېږي چې هلته د پېښې په ځی کې خلک ډیر غوسه دي او حکومت پر ضد یې شعارونه هم ورکړي دي. په دې ورستیو کې یو ځل بیا د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شیعیانو پر ضد هدفمنې وژلې زیاتې شوې دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه 14 پلا پرغاړه نه دا اخستی خو ویل کیږي چې داعش او امداراز سپاهی صاحب او نورې ترهګرې ډلې چې اوس ورته د داعش نوم ورکول کیږي په دغه ډول حملو کې لاس لري. وارمخ کې خبرونه د خی موافقې زه نشي نیولې. د ایران د خارجه وزارت ویندوی خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې د ویانا خبرې اترې هم غراز دوام لري ویل هیڅ څوک نشي ویل چې موافقه شوې ده تر هغه چې ټولې مهمې پاتې مسئلې هوارې نشي. د روسیې، انګلستان او فرانسې لوړدبا خبرو اترو کوونکو په تلویحي ډول د ویانا د مذاکراتو د ختمېدا خبره کړې وه. د ایران خارجه وزیر ښاغلي امیر عبداللهیان هم ویلي چې په ویانا کې د خارجه وزیرانو شتون او د نهایي موافقې اعلان د اغیزمنو اقتصادي تضمین په شمول د اسلامي ایران د اعلان کړې شویو سرو کرخو په بشپړه رعایتولو پورې مشروط دی. همداراز د اسلامي ایران خارجه وزیر ویلي چې د یوکرین د کړکیچ یو بل کوم کړکیچ حلاره جنگ نه دی. د ایران خارجه وزیر د ایرلینډ د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د یوکرین د کړکیچ یا بل کوم کړکیچ یا بحران حل لاره جنگ نه دی. البته د کړکیچ له جرړې او په سیمه کې د پوځي توپ د پراخولو لپاره د ناټو له اقدام هم باید غافل پاتې نشو. ښاغلي حسین امیر عبداللهیان له سایمن کاونی سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې خلاف د ناټو او د هغې د انډیوالانو شخړه جوړوونکي اقداماتو ته په اشارې سره په افغانستان کې د امریکا او ناټو د شل کلن زیانمنونکي شتون د تجربې یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ. همداشان د یمن د کړکیچ په لړ کې باید جنګ بند کړی شي او سیاسی حل لارې ته لومړیتوب ورکړل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د یمن په حق د امنیت شورا په ورستی پریکړه لیکې دغه هیواد حقیقتونو ته پاملرنه نه ده شوي او د یمن خلاف د جنگ داوري سره به مرسته ونه کړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایرلینډ خارجه وزیر هم د ویانا مذاکراتو ته اشاره وکړه. ویل چې ټول لوري د ورستی ګام پورته کولو ته لیواله دي او کوشش یې دا دی چې د موافقې لپاره زیات نه زیات باور او ډاډ ترلاسه شي. اغم دا شان د یمن پاکله د امنیت شورا د ورستی پریکړلیک پاکلو ول شي ایرلند د دغه پریکړلیک ماتړ او نکړه او په یمن کې د خبرو اترو په تکل کې دي. د ایران او ایرلند خارجه وزیرانو په دغه ټلیفوني خبرو کې هم دا شان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د سیمه ایزو نړیوالو مسالو د تعقیبون لپاره سلام او مشورو په دوام هم بیا ټینګار کړی دی. سراج الدین حقانی له خلکو سره د ښه چلند وختنه وکړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی غزنی ته د سفر په مهال د غزنی والی، ملکی او پوځي مسؤلانو، چارواکو او عالمانو سره کتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د بیانیې له مخې دغه سفر په مهال د طالبانو لپاره د غزنی والی محمد اسحاق اخونزاده حقانی ورسره ملپلاوی ته د امنیتی وضعیت په اړه معلومات ورکړه. په ځینو نو مهمو موضوعګانو یې خبرې وکړې. سرچینه زیاتوي چې په ورته مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزیر د غزنی د چارواکو هڅې وستایلې او له ولس سره د ښه چلند په اړه ورته لارښوونې وکړې. سراج الدین حقانی دا هم ویل چې مسؤلین باید د ولس ستونزو او مشکلاتو ته په خپل وخت رسیدنه وکړي. ویل شوي دي چې نوموړي د غزنی له لرغونو او تاریخي زیارتونو څخه هم کتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر مازیګر د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې طالبانو د قاري یاسین په نوم یو کس خپل ورور د واده په ورځ طالبانو په دې تور وژلې چې ګواکې سندرې اورېدې. سراج الدین حقانی سمدا مخکې طالبانو جنګیالیو ته حکم کړی و چې له خپل سرو ډزو څخه دي ډډه وکړي. سراج الدین حقانی د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې دي او امریکا پرې جایزه هم اخی ده. له همدې کبله نه غواړي چې څرګند تصویرونه یې خپره شي. ملا هبت الله 28 نوي چارواکي ګمارلې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد وایي چې د عمومي مشر مولوي هبت الله اخونزاده د حکم په اساس لاندې ټاکنې او تبدیلیانې ترسره شوې دي. څارنوال عبدالوالی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سرپرست په توګه، مولوی مخدوم عبدالسلام ساده د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معین په توګه، مولوی دین محمد حقبین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ادارې او مالی معین په توګه، قاری صلاح الدین ایوبی د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د پلان او پالیسۍ د معین په توګه، مولوی عتیق الله عزیزی د اطلاعاتو او کلتور وزارت د فرهنګي معین په توګه، ملا سعد الدین اخوند د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ګرځند ادارې او مالی معین په توګه، حافظ محمد امین د خار جوړونې او رازی وزارت د مالی او اداري معین په توګه، مولوی احمد طه د سرحدونو وزارت د سرحدونو د پلټنې د معین په توګه، مولوی عبدالرحمن حقانی د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت د مسلکي معین په توګه، شیخ سید رسول د تفتیش د علی ادارې د رئیس په توګه، حافظ مولوی حسیب الله حامد د لوړو زده کړو مالی وزارت او ادارې معین په توګه، مولوی عطا الله عمری د ملي دفاع وزارت د ټکنالوژي او لوجستیک د معین په توګه، مولوی محمد قاسم فرید د ملي دفاع د پالیسي او پلان د معین په توګه، مولوی عبدالعلی جهادیار د ملي دفاع وزارت د ساختماني چارو د رئیس په توګه، حاجی مالی خان د ملي دفاع وزارت د وسلوالو قواو د لوی درستیز د مرستیال په توګه، امیر خان متکی هم د 2009 الفتا کولی اردو د کماندان په توګه، اهمدار از نور ګنشمیر مسولین په خپل دندو ټاکل دي. بندیزونه د یوکرین د جنگ د بندیدو حل لار نه ده. د ډان نیوز د خبر لمخې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په یوه مرکه کې ویلي چې په اروپا کې د شخړو او جنگ زیاتیدل نړیوال اقتصاد ته سخت تاوان رسوي، نو په دې وجه باید د نړیوالې ټولنې لخوا د مشکلاتو او شخړو د کولو په موخه یوه حل لاره باید غوره شي. هغه ویلي چې نړیواله ټولنه دې په ډله ییزه توګه د یوکرین د کړکیچ داوري لپاره یوه ډیپلوماټیک او سوله ییزه لاره پیدا کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی زیاته کړې ده چې اسلام آباد د پخوا په شان اوس هم د سولې او امنیت د ټینګښت په موخه تیار دی چې د یادو شخړو د کمولو لپاره تر خپله وسه هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستاني رسنده په یوکرین د روسیې د حملې د غندلو لپاره په اسلام آباد د نړیوالو فشارونو خبر ورکوي. ویل کېږي چې د پاکستان استازي د روسیې خلاف پریکړه لیک د تصویبولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په هیڅ سیبې غونډې کې هم ګډون نه دی کړی. د دې مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې د یوکرین کړکیچ باید د خبرو اترو له لارې هوار شي، هغه چې د روسیې او یوکرین د جنگ له پیلېدو سره هممهاله ماسکو ته ورغلی او زیاته کړې ده چې پاکستان په هیڅ کوم پوځي یا بلاکی شاملی دل نغواړي. په ملیشیا کې سیونیستی زید غونډه وشوه. په ملیشیا کې په سیونیستی زید غونډه کې ګډونوالو د قدس شریف د آزادۍ په قانوني غوښتنې ټینګار کړی دی. د غیر حکومتي اسلامي سازمانونو څخه باندې 1500 غړي د کوالالمپور د جنوب په پوتراجایا ښار کې په یاد سیونیستی زید غونډه کې ګډون کړی دی. د دغې غونډې د اجرایي مدیر په توګه د ملایشیا د اسلامي سازمانونو د مشورتي شورا مشر او نورو ویناوالو د کوڅ د نیواګر رژیم له تیري او جنایتونو د امریکې بې قیدو شرط هم ملاتړونه وغندل او د اقصی جومات آزادۍ غوښتنه یې وکړه. د دې مهال خبرونه دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د افغان ماشومان لپاره د نړۍ په کومو مرستو د ملګرو ملتو نیوکه، دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې تر اوسه د افغان ماشومان لپاره د دغه هیواد ارګان د وختل شوې مرستو کمه برخه راغونډه شوې ده. که څه هم داسې ښکاري په افغانستان کې انساني کړکیچ د یوکرین د بحران تر اغېز لاندې ورغلی دی، خو ملګري ملتونه او د هغه تخصصي ارګانونه لکه یونیسف همغه راز کوشش کوي د افغانستان د خلکو د مشکلاتو لاوري سره د مرستې په ارتباط په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد خلک په تیرابیا ماشومان د لویدیز په تیرابیا د امریکا د سیاسي تمو قرباني شوي دي، په دې ډول چې د افغان ماشومانو د مشکلاتو د واري لپاره د یونیسف د غوښتل شوي $2 میلیارډ یوازې 15% افغان ماشومانو د لپاره راغول شوي دي. د نړیوالو ارګانونو د راپورټ له مخې څه د پاسه 50% افغان ماشومان د خوړو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ډاکټر مروتی په دې باره کې باوري دي چې د امریکا لپاره د افغان ولس په تیرابیا د ماشومانو وضعیت هیڅ ارزښت نه لري. په همدې دلیل د افغان ولس د شتمنیو په کنګل کولو سره هغو لپاره شرایط له مخکې زیات سخت کړي دي. که څه هم نړیوالې ټولنې له طالبانو سره په تعامل او افغان ولس ته د بشر دوستانه مرستو په وړاندې کولو سره کوشش کړی دی چې په دغه هیواد کې د یوې انساني غمیزې مخه ونیسي، خو د افغانستان د خلکو په تیرابیا ماشومانو وضعیت له بهرنیو مرستو سره تړل له مشکلاتو د یوه ملت د ژغورنې لپاره کومه مناسبه حاله لاره نشي کیدلی چې نړیوالو قدرتونو په تیرابیا امریکا پرې تپلی ده. امریکا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د بحران په مدیریت او حساب شویو سیاستونو په مالولو سره سبب شوی ده چې دغه هیواد حتی د خپلو لومړیتوبونو او اړتیا وړ شایانو لپاره هم هیڅ پروګرام ونه لري او هیڅ برابر نه کړی شي، ځکه چې امریکې په دغه هیواد کې هیڅ ډول داسې کار نه دی کړی چې د افغانستان ولس په خپلو پښو ودرېږي. د سیاسي مسلو کارپیژان د ډاکټر اسماعیلی په دې باره کې وایي چې امریکا په هیڅ وجه د افغانستان د کړکېچ د اساسي اواري لپاره ګروهنه نه لري او له بده مرغه ځینې نړیوال ارګانونه هم د امریکا د سیاستونو تر اغیز لاندې څه خاص نه کوي. په همدې دلیل د افغان ولس د مشکلاتو د اواري لپاره نړیوالې ژمنې نه عملي کیږي. په هر حال په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د یونیسف خبرداری په دغه هیواد کې د انساني بحران او کړکېچ رامنځته کېدو ته د نړیوالې ټولنې د جدي پام کولو لپاره ترڅو د خلکو د ستونزو د اواري لپاره څه نه څه وکړی شي. خو دغه پوښتنه بیا مطرح کیږي چې په دې کې د طالبانو مسؤلیت څه دی؟ تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
د ایران سی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایران سیل د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. نن د ګیلان د شایسته او زرغون ولایت د سیل په دوام کې مو نن خکولی رودبار خار ته بیایو. رودبار د تالش او البرز غرونو په لمنه کې پروت دی او د ګیلان ولایت له مرکز یعنی رشت خاره تقریبا 1 کیلومتر واټن لري. دا خار شپږ زره کاله لرغونوالی او ډیر خوږې معدني اوبه لري او د زیتونو د شنو ونو په شایسته مناظرو پوښل شوي. چار چاپیره د مارلیک د تاریخی غونډی وشتون ورته ځنګړی اعتبار ورکړی دی او د نړۍ لا زیاتر سیمو څخه ډیر مینوال د ځان په لور جلبوي. نو هیله ده چې زموږ سره هم ملګرتیا وکړی او دغه ښار ته به لاړ شو.
خوږو دوستانو، رودبار ښار د رودبار ولسوالۍ مرکز دی او د البرز غرونو په لمن کې واقع دی. دغه ښار د سفید رود په غاړه دی او همداشان چې لږ مخکې لاړ شي نو د زیتونو د ګڼو باغونو په منځ کې راغلی او د ښار جوړونې او طبیعت یو ډیر ښایسته ترکیب یې رامنځته کړی دی. د دغې سیمې اقتصاد د ځانګړو موسمي حالاتو په وجه په کرهڼې او مال او څارویو د ساتنې په بنیاد ولاړ دی. په ګیلان ولایت کې د رودبار ولسوالۍ د زیتونو د تولید یوازینۍ سیمه ده. د زیتونو کر چې د رودبار ولسوالۍ په درو یا لږ شپ لرونکو لمنو کې ترسره کیږي، د دغې سیمې د کرهڼې تر ټولو مهم کار او شغل دی. په رودبار ولسوالۍ کې د ایران څخه د باندې 3.8% زعفران تولیدیږي. کوم مسافران چې د ایران دې سیمې ته سفر کوي معمولا زیتون او ډول ډول زیتونی محصولات اخلي او له ځان سره یې وړي. د وړې اوبدل شوي محصولات، ځایي کالي او ډول ډول اچار، هغه نور سوغاتی چې سیلانیان یې له دې ځایه خپلو ښارونو ته وړي. د رودبار ښار د لیدو وړ ځایونو کې د شاه شهیدان امارلو مقبرې، امامزاده محمد حنفیه او درفک آتشفشان ته اشاره کولی شو. د هر زویل د سروې پخوانی ونه او د سوسن چلچراغ کامیابه او ښایسته گل چې د ایران له ملي میراثه ګڼل کیږي د رودبار له نورو جاذبو څخه ګڼل کیږي.
دوستانو، د رودبار د ګیلان د شاوخوا یو ډیر لرغونی هستوګنه سیمه ګڼلی شو. د سفید رود په ختیځه غاړه د ګوهر رود په نامه ښکلې دره ده چې د خاورې د شیرازۍ د هوا د ملایمت ان او نموالی او پوره بارانونو په وجه د دې سیمې تر ټولو ښه برخه ګڼل کیږي. د ګوهر رود درې په منځ کې به هم په دې نامه یو سیند بهیږي چې د سفید رود یوه څانګه ده. په ګوهر رود دره کې وړې او سترې غونډۍ لیدل کیږي چې په پخوانیو وختونو کې پورې اړوند دي او مارلیک غونډۍ پکې ډیره مهمه ده. دغه غونډۍ د هغې د پخواني مالک چراغلی په نامه مشهوره ده. دا غونډۍ چې کابو یو هکټار پراخه ده، د زیتون د باغونو او د وریجو د پټو په شاوخوا کې ده. مارلیک غونډۍ لږ تر لږه 3000 کاله لرغونوالی لري او دا تمدن احتمال شته چې دغه غونډۍ د هغو ځایي باچهانو او شهزادګانو خصوصي مقبره پاتې شوې وي چې د دوهمې زریزې په وروستیو او درېیمې میلادي زریزې په اوایلو کې په دغه سیمه کې ژوند کاوه او خپل مړي به یې د هغه پړاو له دودونو سره سم له ګرانو او قیمتي شیانو او آثارو سره مل په دې مقبرې کې خاورو ته سپارل. په دغو غونډیو کې په شیو تحقیقاتو سره د مقبرو تقریبا 25 کوټنۍ موندل شوې دي چې په ټولو کې قیمتي او کولالي لوښي، سینګاري بټنې، قسمه قسم وسلې، د زیړو او خټو مجسمې، د سرو زرو ستنې او داسې نور ډیر شیان پیدا شوي دي. همداشان د انسانانو او بوټو، د قوب لرونکو غواګانو، وزیر لرونکی غوا او خکر لرونکی آس پشان نقشونه او د ماشومانو د لوبو شیان او داسې نور چیزونه ترلاسه شوي دي چې د دغو قومونو د کلتور او د ژوند د طرز معرفي کوونکي او لمرینې وروسته په دوباره ژوند کې دوه باندې د هغوی د عقیده نخې دي. لا مالک غونډیو ته لاس شیوی ټوکر یا کپڑے هم زرګونه کال مخ کې په ګیلان کې د اوبدلو د صنعت د شتون او پرمختګ نخې دي. د دغو تحقیقاتو به ساري نمونه د مارلیک پیاله ده چې ل سوچه زرو جوړه ده او 3 سانتی متر لوړه ده. په دغه جام یا پیاله باندې د برجسته نقش و نگار لوړوالی تر 2 سانتی متر رسیږي چې په دې کار کې مهارت نخه ده. د ګل په منځ کې د لمر نقش لیدل کیږي چې خپلې وړاندې په منظمه توګه خبرې کړې دي. د مارلی قومونو لپاره لمر ډیر مهم او مقدس وو. تر خپل وسه به یې د لمر نخه په ډیرو لوښو په فلزي پیالو کې کښله. کله چې د دغو نقشو طرز ته ګورو نو وینو چې لمر د هر نقشو نگار په منځ کې دی او ټول موجودات یې له ژوند بخښونکې رڼا او تودوخې ژوند ترلاسه کوي.
خوګو دوستانو، سره لدې چې انسان له میلاده 6000 کاله مخکې فلزاتو یا میټلز ته لاسرسی درلودلې، خو د مارلیک حڅوب یا تمدن له مهمو ویاړونو څخه فلزي صنایع او په تیره بیا مفرغي صنایع دي. په مارلیک سیمه کې د فلزو، د ډبرو، د معدنونو او د پریمانه لرګیو په شان د سونګو د سرچینو د شتون په وجه د مفرغی صنایعو فابریکې یا کارخانې جوړې شوې وې او د مفرغ تولید ډیر زیات رونق درلوده. د مارلیک صنعت یو بل حیرانوونکې او د اوج ټکې د شیشې پیالې یا جامونه دي چې ویل کېږي د انسان په لاس د شیشې جوړونې د صنعت لومړنۍ نمونې دي. د مارلیک د آثارو په ټولګې کې د سینګاري شیانو، وسلو، د کور د سامان، لوخو او خټو او فلزو د مجسمو نفیس خزانه شامل دي چې په تهران کې د ایران په ملي میوزیم کې ساتل کیږي. د مارلی کتنه چې خلک د خپل زمانه د انساني تمدن ارزښتناک کسانو د هیڅ کتون کې لپاره لطف او مهرباني خالی نه ده. مارلیک په خپل هم د نننی حالت سره، یعنی د خاورو او شګو د وړو او سترو غونډیو په شکل کې چې د کلی چاپیره خوري دي، د ګیلان د خلکو او د هغو د تاریخي تمدن یا هڅو یو لا ویاړه ډک سند ګڼل کیږي.
عزیزانو، د رودبار یو بل د سیل او د لیدلو وړ سیمه د داماش په نامه سیاحتي کلی دی. دا د سمندر له سطحې 2200 متر لوړ یو ډیر خ آب و هوا لرونکی کلی دی چې د سوسن چلچراغ په نامه مشهور دی. په یو ډیر ښکلي او په زړه پورې طبیعت او پنځون کې د نړۍ د یو ډیر نادر ګل راټوکېدو داماش د سیاحت په یو محبوب او مقصد ځای بدل کړی دی. د سوسن چلچراغ فیسټیوال هغه ډیرې مشهورې دستورې دی چې په دې سیمه کې ترسره کیږي. د دغه کلی یو بل ځانګړنه د معدني اوبو چینه ده چې ډیر سیلانیان ایلاق داماش ته جذبوي. د داماش د معدني اوبو چینه د کلشیوم، منګنیزیوم، سوډیم او پوتاشیم په شان ډول ډول معدني املاح لري. د دغه چینې د اوبو یو لختې د کلی په منځ کې موجود ډن ترازی او د کلی خلک ترې کار اخلي او نور اوبه د داماش د معدني اوبو په کارخانه کې په بوتلونو کې پیک کیږي او د هیواد نورو سیمو ته لیږول کیږي. Thank you.
خوګو دوستانو چې خبره د سوسن چل چې راغ د خکلی بوټی شو، نو مناسبه ده چې له دغه ارزښناک بوټی سره لا زیات بلد شو. سوسن چل چې راغ د لیلیوم لیډیبوری په علمی نامې سره د سوسن یا لیلی یو ډول دی. لوړوالی له 500 تر 1.5 سانتی میټرو پورې رسیږي. دغه بوټی د سوسن یا لیلی یوازینی ایرانی ډول دی چې د ښکلا له نظره د دغه بوټی د ډیرو پیژندل شویو قسمونو سره سیالي کوي. ځینې نمونې یې له 15 ګلونو ډیر لري، خو معمولا له 4 تر 10 پورې ګلان لري. دغه ډول یې تر اوسه پورې په ګیلان ولایت کې موندل شوی دی او له ایران بهر هم یوازې د آذربایجان جمهوریت په لینکران ولسوالۍ کې موندل کیږي. د سوسن چل چراغ د کر ځای به د ماش کلی کې د رودبار لا شاوخوا څخه په امرلو سیمه کې دی او د دغه پټی پراختیا 50,000 مربع میټره ده. دا بوټی د غبرګولې یعنی د جون په میاشت کې ګلان کوي او د ایران د یو نادر طبیعي او ملي اثر په توګه د هیواد د ژواک چاپیریال د ساتنې د ادارې لخوا یې په رسمي توګه حفاظت کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضور اجازه وغواړو، له تاسو هیله کوو چې زموږ یعنی ستاسو د خپل پروګرام په اړه خپل نظرونه، خپل وړاندیزونه او نیوکې موږ ته راواستوئ، د دې لپاره چې زموږ پروګرامونه لا ښه سي. تاسو کولای شئ چې زموږ د راډیو سایت ته هم لاړ شئ، parstoday.com/ps، او هلته په زړه پورې مطلبونه ولولئ او د ځان لپاره هم چاپ کړئ. په همدې هیلې سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي ووسئ.
ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمون یو ساعت خبرونه اوري.
کلا
راشا
پنامه د اغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی، د مهربان او بخښونکي الله تعالی پنامه. او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. ام په ستاسو را رسیدلو لیکنو او شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، په دې هیله چې زموږ ټول اوریدونکي به مو ټول روغ رمټ او خوشحاله وي انشاءالله.
انشاءالله زه هم لمینې ډک سلامونه وایم خوګو او قدرمنو اوریدونکو ملګرو ته، او په دې هیله یم چې ګران دوستان به د صحت او عافیت په جامه پټوي او د خپل خوښۍ هر کله راشه پروګرام به اوري. نو د تل په شان خو اوریدونکو ته د خپل واتس اپ شمیره او د ایمیل درک اعلانو چې له دې دوو اسانو لارو موږ ته خپل پیغامونه، لیکنې او سپارښتنې راواستوي، او په واتس اپ کې هم د هر کله راشه په نامه سره په گروپ کې هم شامل دي شي او له دغه دوو اسانو لارو څخه موږ ته خپل لیکنې، شعرونه، غږیز پیغامونه او ښې ښې لیکنې د پروګرامونو په حق له خپل نظرونه وړاندیزونه او دغه راز نیوکې هم را لیږلی شي چې مخه یې د تهران ریډیو د پروګرامونو ښه کېدل دي. نو مېرمن فاطمه که تاسو خوښوي د واټسپ شمیره به خپل خوږو اوریدونکو سره شریکه کړو.
بیخي سمه ده.
نو زموږ د واټسپ شمیره ده 0098 9 9 6 6 5 4 5 6 6 3. او همدارز د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. نو مېرمن فاطمه که د خوښوي نو دلته به یوه وړه شاندمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو.
بېخي مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو، دا د ستاسو له مینې ډکې لیکنې را اخلو او د ګران ورور محمد علي عمري صاحب په لیکنې بسم الله کوو.
ډېره ښه خبره ده
چې وایي د تل په څیر له سهیلي پښتونخوا مسلم باغ څخه محمد علي عمري یم. تر هر څه وړاندې د تهران راډیو په پښتو څانګه کې د هر کله راشه د ماښام پروګرام ډېرو خوږو او قدرمنو ملګرو، گران محبت علی بنگش صاحب، ډاکټر قیومی صاحب، گران ګلا جان صاحب، عبدالماجد صاحب، محترم دورانی صاحب، محسنی صاحب او ټولو تخنیکی همکارانو ته د زړه له تله السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. او همدارنګه زه خپل سلامونه وایم ډیرو درنو اوریدونکو ته لکه غنم رنگ کوچی، پښتون یار ارمانی، عادل اڅکزی، محمد شریف شهزاد، محمد عیسا وفا، سید شام مولا خیل، میټا گل شیرانی او گلاب گل سابته.
نو د ټولو په استازیتوب سره درته عمری صاحب په ډېرې مینې سره وعلیکم السلام وایو. نو عمری صاحب ډېره ډېره مننه، ډېر په زړه پورې او ډېر له خلوصه ډک سلامونه دې ډالۍ کړي دي چې موږ هم په همدغې مینې سره په همدغې مینې نه ډک وعلیکم سلامونه ستاسو خدمت وړاندې کوو.
دوی وایي چې دوی د کتاب دنیا بازیچې یهود په نامه کتاب څخه یو اقتباس ژباړلی او رالېږلی دی چې په دا ډول دی: ټولنه هغه وخت نیکبخته کیږي چې دینداره شي او د روحانیت د رهبرۍ په لورې ګام واخلي، لیکن څومره چې خلک له دین څخه لیرې وي او په یوه متمدنه ټولنه کې بوخت وي زموږ په ګټه ده. له همدې کبله موږ باید د خدای پرستۍ عقیده د خلکو له ذهنونو څخه لیرې کړو او هغوی د مادیت په لورې وهڅوو. باید تر اندازې زیاته دښمني، کینه او حسد د نورو ملتونو په کورونو کې خپور کړو. په همدې لاره کې به له قومي او مذهبي تعصباتو څخه کار اخلو. همدارنګه باید په ټولنه کې مختلف عقاید او نظریات خپاره کړو تر څو هیڅ څوک ونه توانیږي چې حق او باطل سره جلا کړي.
نو مېرمن فاطمی، دا لیکنه خو ډیره اوږده، البته ډیره خوندوره ده.
بیخي
خو باید ووایو چې ملګری په ګروپ کې لوستلی شي او خدای تعالی دې وکړي چې د نړۍ مسلمانان راویښ شي، په اتفاق او اتحاد شي او د یهودو نصراو پلانونو په وړاندې هوښیار ووسی او مقابله ورسره وکړي. نو یو جهان مننه کوو د محمد علي عمري صاحب او بیا مو هم د ملګرتیا په تمه یو. نو بیا هم زموږ یو بل ګران او خوږ ملګری ښاغلی شفیع الله صاحب لیکي چې په شپو کې تر ټولو سخته شپه د قبر ده او په ورځو کې تر ټولو سخته ورځ د قیامت ده.
بی شک هم داسی ده.
نو بیا لیکی چی ای خدای تر تا آسان کړی.
آمین سم آمین. او پام دی خکل دعا سره یو دم اخلو او بیا رازو د ګرانو قدرمنو اوریدونکو پیغامونو ته.
نو یو ځل بیا د هر کله راشه د ګلبن ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو او راګرځو ستاسو را رسیدلو خوګو خوګو پیغامونو ته. نو اول بلار شو د خکلی غک خاوند او د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او د هغوی د پاکی کورنۍ د مینوال ملګری خواته چې د امام رضا علیه السلام په سپیشلی خار مشهد کې اوسیږي او ډېر خیستا مداحه او ناتونه پر مونږ لوروي. نو د بیست د جشن او اختر په مناسبت د خپل ګران ملګری او دوست ښاغلی جمیل حسین سه په زړه پورې نعت شریف ته غوکیږو.
دا نو وا کو خوشالي ورځ د اختر دې اې دې مباس د پیغمبر دې اې دې مباس د پیغمبر دې دوستانو وا کو خوشالي ورځ د اختر دې اې دې مباس د پیغمبر دې د خدای نبی دې رهنما د هر بشر دې اید ما باز د پیغمبر ده اید ما باز د پیغمبر ده تاج په سر صاحب لولاګ ده تاج په سر صاحب لولاګ ده خلک عظیم د دې افلاګ ده خلک عظیم د دې افلاګ ده لا اول العظم رسولانو نه بهتر ده اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې د دې رحمت په عالمونو د دې چختان نیک سه پتونو د دې چختان نیک سه پتونو د هدایت دیو د هر یو بشر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې دوستانو وا کو خوشالي ورځ د اختر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې د د نور د ستا جلا دې چار شو پر شور نه رونا دې چار شو پر شور نه رونا دې وڑا بهشت دل نور منوار دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې دوستانو وا کو خوشالي ورځ د اختر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې او د کل هلکات د ابتدا دې ظاهر ختم د انبیا دې ظاهر ختم د انبیا دې څ اولین او اخرین روز د اکبر دې اې دې ما باز د پیغمبر دې اې دې ما باز د پیغمبر وک اسوال مت با مخ پیغمبر دے اید مباز د پیغمبر دے عنایت وک اسوال مت با مخ د پیغمبر دے اید مباز د پیغمبر دے اید مباز د پیغمبر دے دوستان و کوئی خوشلی ورز د اختر دے
جزاک اللہ جمیل صاحب او ستاسو دوستان او ملگری او زموج محترم دوست وهاب حسین صاحب دی هم الله وبخشی یو جهان مننه مو کو او بخشنه غواړو چی پیغام مو لک نا وخت خپور شو
البته داسې خو البته بیا هم د غشپی ورځی دی کنه مېرمن فاطمی د خوشاله شپې ورځی دی
او هم داسې ده
نو د خوشاله په دې موخه ګران او قدرمن ملګری خاغلی کرامت الله بدوی صاحب هم ډیر خوله پیغام را لګل دی نو ګورو چی د خپل پیغام کې څه وایي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق الحمد لله الذی ارسل رسوله بالبینات والهدى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحاب اجمعین د چران رادیو د پښتو خبرونه محترم مشر محترم ډاکټر دورانی صاحب ته او ټول محترم کارکونکو او همکارانو ته او ګرانو قدرمنو ملګرو ته سلامونه احترامات او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بیاسات او رسپم مناسبت ټول ته مبارکي وایم خدای جل جلاله متلابات خوشاله او سرلوړی ولره نو په هم دی ورځ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خدای جل جلاله لخوا د انسانان د لارښوونې لپاره په پیغمبري مبعوث شو چې انسانان ته حق سمه د هدایت لار وښیي او انسانان د بدبختیو ګمراهیو قتلونو وژنو څخه راوګرځوي او اسلام ته راوبولي نو واقعا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د بریالیتوب لپاره ډېرې ستړیاوې پر خپل ځان او خپلې کورنۍ وګللې او اسلام کامیاب شو
له هر څه مخکې خو دې سلامونو ته په ډېره مینه وعلیکم سلام وایو او مننه مو کوو د داسې ښکلي پیغام او موږ سره د ملګرتیا لپاره هیله ده چې بیا هم را سره دغه ملګرتیا انشاءالله او تعالی جاري وساتو
نو یو ځل بیا ګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته نو مېرمن فاطمی مشرانو ویلی چې غم او خادی ورور او خور دی
بله
نو که یوې خوا ته د رجب په میاشتې په اوویشتمه نیټه د رسول الله مبارک د بعثت او رسالت جشن و
بله
نو له بل پلوه له هجرت درې کاله مخکې د رجب د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د دوی بزرګوار ګران او مهربان تره او ستر ملاتړی او خواخوږی حضرت ابو طالب علیہ السلام د وفات کلیزه
و بله
ملګرو په دې اړه هم خخ شعرونه او لیکنې را ډالې کړې وي او دلته غواړم چې د محترم محمد رحیم صاحب دا یو شعر ورسره شریک کړم چې محمد رحیم صاحب په خپلو شعرونو کې وایي اول نعت خوان د پاک رسول الله ابو طالب دی اول نعت خوان د پاک رسول الله ابو طالب دی مومن پلار د علی مشکل کشا ابو طالب دی علی د رسول په ځای خطرو کې سملوي د پلار مقام ورکړی پر اختیار ابو طالب دی چې غوخته د باران په وسیله د محمد کړی چې غوخته د باران په وسیله د محمد کړی نو څومره معرفت کې بالا ابو طالب دی تصدیق کوي په دین د محمد تاریخ گواه دی تصدیق کوي په دین د محمد تاریخ گواه دی کامل ایمان کې پوشا په دنیا ابو طالب دی چې څوک وایي مؤمن نه دی خبر لا تاریخ نه دی چې څوک وایي مؤمن نه دی خبر لا تاریخ نه دی یا کړي کې نه علی سره بانا ابو طالب دی نیکیان ورته وژلی دی علی بدل ترې اخلی، نیکان ورته وژلی دی علی بدل ترې اخلی، خلاف د اسلام دوی با وفا ابو طالب دی، دروغ کلی وران کړلو رښتیا چې رسیدلو، دروغ کلی وران کړلو رښتیا چې رسیدلو، رحیمه په دنیا کې بے گناہ ابو طالب دے،
بے شک چی دنیا کی بے گناہ ابو طالب دے. حامد صاحب متاسفانه موږ وخت نه لرو او باید دغه پروگرام پای ته ورسو، نو ان شاء الله تعالی په دې اړه په بل پروگرام کې بیا خبرې وکړو. نو د خپل قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی ووسئ.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو، تاسو د خپل خوخه پروگرام هر کله راشه اوریدو هیله چې د تاسو د خوخه او استفادې وړ به ګرځېدلې وي. ځینو زمونږ خبرونه وخت هم نور هم دلته پای ته رسی. تاسو کولی شئ parstoday.com/ps باندې موږ سره په ارتباط کې اوسئ. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو. سرلوڑی او بریالی اوسے.